The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه. د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ده او زه بختیار ساحل مو بیا هم قربم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوب لړۍ پیلوي. راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې وروستیو ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. د افغانستان او ایرلند ل راتلونکي لوبلړې څخه کو ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړې د مارچ په 1 نیټه د پنځشنبه پورز اپیل شي. د یادې لوبلړې د تمریناتي کمپ ورسته ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبغل مشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د خاغلی شهیدی په خبره د شارجه په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو ماتو ته په اشاره سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانانې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشاره سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لک درد کا او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه و په د مغو وجه او چې هغه د ټیسټ میچ کې هم آماده نه و چې ټیسټ لوب وکي او بیا دغه او ډی آی سکیم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغې سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنې دو په تړه ویلې دي.
زه چې سمره پوری معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا او ان شاء الله څومره پوری چې زه خبرم نور دوی ته به زیات ښه اندازه کیږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالي سره وځي شي.
باید وایو چې افغانستان او ایرلند باندې درې ورځنیو سیالیو لوبلړې د مارچ په 1 نهمه او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل ورځو سیالیو لوبلړې پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړې په تړاوي درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپاړس کسیزه لوبډلې کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزی، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. وایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل. بلال سمی، علامه محمد غزنفر او ننګیالی خروټ اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینهوالې پیژني او ملاتړ یې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی په اته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په 10 لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیاله خروټه بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخستل شوې ده. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو لنډیوال جام راوته ستورې لوبغاړه ده. دغه کینلاسه آل راونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټه چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی ده، په 15 فرست کلاس سیالیو کې 198 منډي او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په اته لستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړي دي او 28 وکټې یې سوځولې دي. علامه محمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري، خو په لومړي ځل د شپږیزې په لیګ کې هم لوبېدلی و.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو ور بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل ورځو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوند ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن ده چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي. راشد خان تیر کال تر 500 ورځې نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات ترسره کړل چې لاغي وروسته بیا کومه نړیواله سیالي نه ده ترسره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب رحمان راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دې د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب رحمان لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید ظاهر ملورو
ورسره هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړې وبایللې. د کرکټ د څارون کومینوالو ترمنځ ګڼ شمېر خبرګونو لپاره ولیدي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربتوب آیرلند ته یوازنې ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 اوریز نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینې سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي، بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې د افغانستان به پر راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو، او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړې وبایللې. یوازې د عربي متحده امارات پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دیو پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډیره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور یې چې هرې لوبلړې ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
د انتخاب ځای وګورو د موږ ټیم سی وو ډیر بیلنس ټیم نه ښکارېده، ځکه د یو ټیسټ ټیم لپاره کم از کم د تا د بیټنګ آرډر او د لوبغاړو د لوبې طبیعت دوی څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلاننګ د ایرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ فلیسنګ سره ځو، کوم بالر سره دا څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبي نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د زنیو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپل وروسي سیالي وبایللې. د خغلی فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
شاید موږ د فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده، نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ دی ټمپرمنٹ کرکټ دا باید درېږي په وکټ باندې کرا. خلاصه یو ګدا د سیو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړې دي. دوه مداد سه راشد خان نشتون دی، امین احمد زین نشتون
د ویلو دا افغانستان با خپل بل لوبلړۍ چې درې ورځې سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په ومنې ټاپل کړی. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د زنیو نویو ځوانانو په ګډون شپاړس کسیز لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
او رسته خبر مو داده چې کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پیلو به وګټله. یاد پیلو به چې د چار شنبه په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه. کابل بی وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پیلو به ګټي. د دې پیلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی د لوبې په چا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله. لومړی توپهنه وکړه او په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو پر زیان 202 شپېته منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 203 شپېته منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی څلوېخ او مروان نثار شل منډې وکړې. لبلې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمد زی څلور، عاقل احمد دوه، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیز پر مټ چې یو سل شپاړس منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزي او عثمان نوري د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په نهه څلوېښتم اور کې هدف د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یو یو وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. د غراز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکي هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي محبوب الله تسکین ونومول شو چې په 5 پاړو کې د 2 سلیزو پر مټ د 950 منډو په اوسط سره 295 منډې کړې وې. د غوره توپ اچور کې جایزه هم د کابل بی لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمد زی ته ورکړل شو چې پاته پاړو کې شپاړس لوبغاړي سوځولي وو. د 15 پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړي هم د کابل بی لوبډلې وروتو پچون کې عقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه یو سل څلور څلوېښت منډې کړې وي او 12 وکټې سوځولې وي. د ولیده چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس ته خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا زلمو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړۍ او په تیر کې د افغانستان په بایلل شوو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري. رحماني صاحب، مننه چې ازادي رادیو ته مو وخت راک. د پیل پښتنه مو داده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول په کار دي چې ور بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پرمځکه وغورځېدله چې دا غو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډل څخه لري کېدل. همدا سینوین د لوبډل څخه ایستو سو بیا موجب پسې زخمی سو، بیا هم داسې عظمت عمرزی زخمی سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړي او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروفه سوله او لوبډله په لیګونو کې مصروفه سوله، لوبغاړي په ډیر لیګونو کې مصروفه سوله. دا غو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول. د ورلد کپ بعد د ستر ډیر لیګونه وسوله، نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو بخي دا غو نارضایت لوبډل تر اتک مشتاسي ول در چې پر زین لوبغاړو باندې بندیزونه ولګي. د لاغه आवाज د درې لوبغاړي نه هغه درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل. دا غو ورته هم داسي نظر و، دا غو ورته هم داسي پریکړه و. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخت پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګامې پر اوچت کې، بیا زین لوبغاړو وبېریدل. نو لاملونه هم دا و چې لوبډې د کمبینیشن چې واغم صحیح نو د لوبغاړو په انتخاب کې هم نن درې وي ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه بنو په شکی یا د لوبډل څخه ډیر ساتر کېدل یم داسې په 15 کسیز او 15 کسیز لوبډل کې و خو په 15 کسیز لوبډل کې به هم داسې پر بنچ باندې ورته ناست و اوس په کار د لوبډل ته چې لوبډل ته وخت ورکول سي دا اوس کې لوبډل بیخي د ډیر سند سره مخ سوله چې هغه د ملت سخت نیو کې سره هم مخ ته د پلار د ملت سخت نیو کې سره مخ ته او ملت هم د سکه چې ځین لوبغاړي ټارګټي حال دا چې هغه لوبغاړ ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې دا غو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم د دې بیک اپ باید پیدا کړ سی نو هغه کې لوبغاړي دونه تنکی ډول او دونه په یو اصطلاح به عزت کول بد درد نه ملت ته خواص ورته ویل نو هغه تبن خبره دا هم انسانان دي پښتانه دي تر هغه تر غوژو مرسیږي نو پر هغه باندې ډیر منفي دغه کوي تاثیر کوي نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډیر کار وسی دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي او بل مشکل فزیکی دی باید پر فزیکی ښه کار وسره وسی او داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخښو کې چې هغه باید سې کار وسره وکړي چې هغه کناتواړي نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډل څخه رااله جم سي مشغل لوبغاړ باندې ډیر پریشر اچولې دی او ډیر مو دې ته د کړي چې تاسو به هیڅ لوبنه بایلي
پورست یو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کم هیڅ کړه د سیالي وبللې
ماته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیره ستړي ښکاری لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلې او بیا بیرته میدان ته دنګلې انداسې هم ده د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیاو څخه ډکو هم د زهنی هم د فزیکی ستړیاو څخه ډکو بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي دغه سوله مصروف سوله ځینی په لګونو کې ځینی په میچونو کې بیا خو نن اندریس ما بینس و دلګونو پر سر باندې نو هغه کې د څه معلومیدل چې لوبډل ډیر ستړی ده به بل لامل په لوبډل کې ماته دا معلومیږي چې ځینی لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ په سی ګوري چې دوی باید د بل منځ ته فارڅ وکي مسولیت اخیستل پښه کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسولیت یو لوبیا اخیستي وي یا د لوبډل اخیستي وي دا څه ښکاری لکه چې لوبډل پر یو پیجنی یا خپل سری دورای خپل سری دورای پښه کې معلومیږي بل لاملونه ما مخ هم ذکر وکي هغه ول خبر کې ما پښتنه کې ما ذکر وکي چې لاملونه لیګونه دی ځینې لوبغاړو زړونه نه کیږي چې راسل ته لیګونه پریږدي کته سی وګوري په دغه څو سیریزونه کې د ساوت افریقا لیګ او په دوبی کې انټرنیشنل لیګ او همداسې د بنگلاديش لیګ او دغه نور لیګونه واغه د دوی څخه لساوري لیګونه ودا واغه د دوی څخه مسول چې دوی پر هغه باندې ډیر خپه و نو البته یو ورځ و تمرین ته دغه ته پاتې میش ته پاتې دوی ورسیږي البته میچ وکي کیمپ او البته کمبینیشن جوړول او البته پلانینګ جوړول هغه لیری خبره ده نو د سه حالت کې بیا لوب کول یا پرفارمنس کول ډیر مشکلې تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې شفر په مران او د غوڅم پر پامس وسنه کیږي
د ایرلند پروګرام د تر وروستي ټیسټ سیالي وروسته محسوسوي چې ورځنی سیالي به خورا سختي وي
بېلکل د ایرلند لوډول سره د تیر ټیسټ لوبي تپکتو سره چې اداغه څخه مو ډیره سخت ماته وخړله زموږ را روانې لوبي د دوی سره سیریز او یو ورځنی لوبي او شلاورز لوبي به ډیره په ځړپوري او ډیره په سختي وي زه فکر کوم چې افغان لوبډله به تر ډیر فشار لاندې وي یوازې د ټیسټ نه کټ موږ وګورو د امارات سره مشلو به ونه کړای سوال لکه تر بشار چلان یو همداسې د هند سره بیا د سریلانکا سره سریلانکا سره هم تیسټ هم شلاوریز هم یو ورځنی لوبي ډیره به خوند لوبي وي نو دا به ډیره سخت لوبي خو زما په فکر لوبډل زموږ پر ایلند باندې ډیره کوي ده او دا وسم ک زین لوبغاړي چې نسته بشکله ک راشد خان او مجيب دا لوبغاړي نو بیا هم زموږ لوبډله ډېر پرالند باندې کوي د او لوبي به هم ډېر پزله پوري وي او د افغان لوبډلې د پاره به د بیرته راګرځیدلو یو یو وسیله وي هم دا دوی باید بیرته کم بیک وکي او راوګرځيږي او ډېر کوي باید راوګرځيږي او زم د سفیکر زه هم د سفیکر کوم چې لوبډله به هم په دغه هوټ کې وي چې دوی به بیرته کم بیکوي او بیرته به راتکوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څل لا سور کړی دي چې لنړیوال جام ورسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر تر رسیدلې ده.
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډېر لوړ سول چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سول. بل خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس و چې دا هغه لاملونه هغه بیا په دا هغه بعد د لوبډلې په جوړښت کې هغه سي پاملرنه ونه سوله ډېر ناندرې پښکې دغه سولې راولاړې سولې. تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړې ځینې خبرې هغه وکړې بیا هغه خبرې هم داسې پاتس ولې موضوع هم دغسې پاتس ولې د ملت سره د ادارې د خوا څخه هیڅ هم شریک نسوله نو دا په خپل ډېر شکونه راپاروي. پښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه و لوبغاړو څخه پښتنه نسته لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره د اکشن اولی و سیږي دا غوسه د پښتنه وکي دا غوسه د مسؤلیت پښتنه وکي او داسې دوی داسې فکر کوي دا لوبډله چې یوازې هم دا دوی دي بل داسې څوک نسته نه الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې اعلان شوي لوبغاړي د دې قابل دي چې ایرلند ته ماتې ورکړي.
بالکل ما مخکې هم درته ویل چې په اعلان شوي لوبډله کې زموږ لوبډله د دې بالکل قابل ده چې هغه د ایرلند ته په ښه مارجن سره یا په ښه توپیر سره ماته ورکړي چون دا اول ټیسټ د بایللو او د ملت غوسې به دوی هم یو څه نارامه کړي خو فکر کوم چې لوبغاړي به کوي راګرځي او زموږ لوبډله وسن تر ایرلند لوبډلې ډیره کوي ده او ان شاء الله زموږ لوبډلې ته په کتو سره که د ښه پلان سره ولاړ شي او هغه پلان چې تخنیکی سټاپ یې د لوبي د باندې ورکوي او دوی هلته د ننه د لوبي په ډګر کې عملی کی او بیرته خپل سریانی ونی کی او ملت ته پکته وګوري او د افغانستان نوم ته وګوري او هلته خپل پلان مطابق ولرسي بالکل به ان شاء الله لوبډله ایرلند ته په روان سیریز کې یا د روانو درو لوبو کې په ښه توپیر سره ماته ورکوي.
د ایرلند په لوبډله کې څه نوې تغیرات لیدل کیږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
ارین لومډله ډیره پیوړې سوي ده او ډیره پیوړې راګرځیدلې ده. ځینې ډیر ښه نوې لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغه په د نږدې وخت کې لیګونه هم وکړه په لیګونو کې مصروف دي. بیا هغه یو ښه دغه لري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیانی کوي نو دغه ځګي څخه دوی الته په هغه کاونټیانی کې لوبیږي چې دا د دوی لپاره یو مثبت ټکی دی د دوی لپاره او د دوی د لوبډلي د کوست د کوي کېدو راس پدې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیانی کوي او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډیره کوي ده. کته چې وګوري د هغه لوبډلي ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسی په دغه کې پر مختلفو دغه باندې لوبډله کیټګوري باندې دوی ویشل دي هغه ته په ورته هر سړي خپل مسولیت د لوبډلي د رهبری د سپارلې دي.
کله افغانستان او ایرلند ملي لوبډله سره مقایسه کړئ څنګه یې کوي؟
زما په فکر زه خو په خپل افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نمونه دي غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي څو لوبغاړي آر ای اف ایل کې لوبیږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نسته بشه کې نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکردګي ته په کتو سره په درجه بندی کې ته سي د ای سی سی وګوري چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلي کوي کوي لوبغاړي لرو موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نمونه ست دا وسم د ناراشد پس راشد په نشټون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي زموږ دا وس کنډیشن هم زموږ د کوست د کوي توب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلي د دا هغه مثبت پوینت چې موږ لرو دا هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو، نو دا هرڅه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده. اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د ارلند سره. ارلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله، دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. ان شاء الله د دې خبراوځي لوبډله
د ورځنۍ سیالې په نوم لړ کې د غزنفر بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سم بولي.
بالکل پر ځای ټاکنه ده. نوی ځوانان لوبډل تراتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي، چې دا د ننني عصري کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوان سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو ته د ملت جواب ویلې چې بیا له تبوزو الته بیا پر بینچ باندې کښېنولې، بیا په یو لسکسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکو، یا مثال که به یو نفر ته په یو لوبډله کې په یو لسکسیزه کې په یو میچ پکت ورته ورکو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کو چې هغه بیخي دغه کانفیډنس دغه هیلې د خاور سره خاور سي. نو لوبغاړي نوی راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي. خو هغه د کوي پلان سره، د کوي مدیریت سره او د کوي تشویق او د کوي سپورټ سره باید وسي. هغه ته باید وخت ورکول سي. دسې هم نه یي چې بس یو ورځ یو لوبغاړي لوبډلې ته خراولم صرف چې وایم چې عادي پلان کوي مې راوستي نو سبا بیا بل راولم، نه. لوبغاړي باید تر پلان لاندې ونیول سي، لوبغاړي باید تر کوي مدیریت لاندې ونیول سي، پر هغه باندې باید کار وسي او هغه ته باید وخت ورکول سي. هغه ته باید داسې وخت ورکول سي چې د هغه دا ځای مو کتل سي چې لوبډله په کم ځای کې، موږ دغه لوبغاړي ته په کومه نقطه کې، زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید دته موږ موقعه برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او هلته ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوی زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډکه شي؟
و بالکل، نوی زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته. دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کمه تشه دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یوه کال څخه په کار اچولي دي، خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځګې سره اخلي د هغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیم زی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دې سپیسی کیمپ برخه وګرځي. که تاسو په نړۍ کې موږ تاسو په نړۍ کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنټ هانټ څخه راواخلي یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنګ څخه راواخلي، هغه تر 115 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 124 دي. د وخت په تیریدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې او د نه منظم کېدنې او څخه هغه 110 ته بیرته په خپله راښته سي. بیا هم دغسې موږ په سهیر کړو لکه ډېر لوبغاړي چې مو داسې هیر کړي دي، همداسې پر کورو باندې ناست یا صرف ډومیسټیک کرکټ کوي.
دراشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستون زیګالي.
دراشد او مجیب زایناستي بډیر بستون زمني په اوس وخت کې، خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم نه دی کړی دا فکر موم نه دی کړی بس موږ دا وایي چې بس دا دوی بلوبیږي دوی به راته ګټي دوی به کوي خو د دې ځای ناستې فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیر حیثیت لري دا باید په ډیر دقت سره دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخصی باید و پیژندل سی باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سی باید په دس سیریزونو کې لکه مو چې د ایرلند سره لرو یا لکه مو چې د امارات سره درلودلې هغه کې باید دوی ته موکا ورکول سی د مجیب او د راشد ترڅنګ چې د هغه پښتون کې دوی ولو بیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیدنس پیدا کی چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم
څومره وخت نسی چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي ورسته پښتنه کوم اټکل د څه ده چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبي چې د ارلند سره ورځنی لرو هغه به افغانستان په ډیر کوي مراد سره ګټي بیرته به لوبډله خپل پخوانی پوم تر اگرزی او ان شاء الله زموږ دواوی هم دادی او د ټولو ملت دواوی هم دادی چې لوبډله به بیرته خپل اکوي وخت تر اگرزی ان شاء الله
د ازادي رادیو د لوبول میدان اوریزی سپورتي خبرونه درنو ورډونکو د خبرونه هم دومره وا تر یوې بلې ونه مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څلونکو سلامونه زه سید شنواره مو یو ور بیا په و مورس کې هر کله کوم نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرکو روباټونو د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت اشقابات کې د افغان ترکمن نندارتون حال پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اورزګان کې لبسته کلی دی وکست مرورې دو کیسه هم درته لرم خو تر هر څه لومړی د تیرونې د سیاسي مسایلو تاود ټکی پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل طالبان نوي پاکستانی حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري شنن کې بیا نور څه وایي
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر اتاک سره د افغانستان سره په اړیکو کې بهبود راشي
نو چې څومره د جی ڈی پی هم دی وی دغه رنګ په مشکلات وی البته یو امتحان دی دغه چې د شاهواز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه د حکومت غیر خبره دی یو رول لري هغه ویل چې د افغانستان او هندوستان سره اړیکات کوي
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافاتو تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپل کې له سیاسي او اقتصادي مسایل رانیولي نور ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري
د څو اشخاصو د سختو پریکړو لامله طالبانو حکومت طالبانو نظام د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک شي
نو اختلافات خامخاش ته او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو د نور چې واقعي یو بل قوه ده یو بل مرجع ده چې واقعي دې کنټرول لري
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندرو د جنوب یا جنوبي غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زور وردی
یا خدا پاک شکر دی باسو چې فزول ژوند د هغونه مې ژوند تر دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیکو تر دې نو شکر مونږ نه باسو په خپل ژوند باندې
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده تیرونه د هندي میلیارډر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیارډرانو او مشهور شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 ملمان راټول شوی بیا هم ستړي مشه د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تریخجن اړیکو وروسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خودلې ده چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوځ تر اغیز لاندې ووسي. د سیمه د سیاستونو څارونکي شفیق همدرد له ازادي راډیو سره خبرو کې همدې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختي دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو لپاره په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شدی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز پلاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوی حکومت پر اتاک سره د افغانستان سره به په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسی ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې ډېرې ترنګلې وي. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرلپسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لاغه زیاتنه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغوله چې طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د خکېدو کوم څرک ویني کنه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې مولا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون نه هیله خودلی. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګومان نه کوم چې د پاکستان د نوی حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات خشي. تاسو ته به یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2023 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لري کړی شو، نو مې هغه وخت د شهباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې لګران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی لګران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغې رول داسې به وګڼه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخبارات سره سیکورټی استبلیشمنټ د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغې رول هم هغه رنګ پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شهباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پاوز دا اختیار نوی حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي، نو به کتی شي ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نه وي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دوی سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده د افغانستان د لارې پاکستان ته هغه مزه راځي. نورم ډیر شین ټاپی ګیس پروژه ده او نورم ډیر شین دي. نو بهرحال هیلی خو هر وخت لرل کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې کوم مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي، لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې تیره ورځ کله بیان راغلی و، نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی، نو او په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډیره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو دریو کال راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسی ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي، او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یا د ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي، او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتونکي آزاد خبریال سمی یوسفزی دا خبره تر یوه حد منی، خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې پخوانی غړی خالد پختون وایي د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده، هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوار اختلاف وي چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 15 یا 10 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد او اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده. اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمنو ته تعلیم کار ورکول، حق ورکول شي، او په دې حال کې دا ګوته لیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخت پالیسی ترک لشي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې زغر ده دغه خبره شیخ حیبت الله خونزاده ته وکي.
یو تعداد تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزه مشران اصلا د برملي مشروعیت لاسترولو په خاطر هیڅ اهمیت به دې موضوع ته نور کی، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکی، نه برملي ته. موږ قدرت نیولې دي، قدرت مو په زور نیولې دي، موږ به ملي جمعیت شکست ورکړې دي. پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کې یو خود مختار پر خپل زړه برابر هر کم چې موږ غواړي هغه څه حکومت جوړ کوم چې ویان د دوی زبی الله مجاهد متواتر د نړۍ وي چې موږ د مشروعیت پیژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې موږ سره د شوزو د حقوقو اعاده وغواړي، موږ سره د شوزو د حقوق او د شوزو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څخه واخلو. پس دا ټول شان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي، او دا اختلافات وروسته بل زیاتیږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچا د ولسی مشارکت په تړاو د ژمنو او هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدود دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي، خپل صفونه واحد بولي، خو شنن کې تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنن کې سید صابر شاه سادات ازادي رادیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرآن نخکاری هغه اختلافات چې د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي، او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حق لده. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، ګڼې ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقی که چه کم خلق نازیده آقوی پاس تو خبری کهی آقا دست یه رقم افاده کهی چه گوه که خیر خیریت دو هیچ سمندی شوی هر چه سم رواندی لبل اخوانه بیا چه خلق پا کابل که گوری ده نور و مشروعان و لکستانه گزی سه با ده تیره هفته که هم ده تو رزو که منگ بیا ده پخوانی سفیر ملا ضعیف خبری هم واوریده چې په دې حق لا واقعا ډیر څرګند دریز لري نو اختلافات خامخاش ته ده او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلوده چې ګواکې یو بل قوه ده یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیرونه د طالبانو یو شمیر مشرانو یو بار بیا په خپل ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکه پاره ویلي چې وای د اسلام ساتنه دوی ته ورلغړې دا او د اسلام لمخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکه اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د امغوی ناس ته وینا کوي ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نوی نه خو د بشر د اخون په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسنی وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لویدلی او په وینا یې دا یو الهي مسولیت ده چې د ده په وینا د ټول اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبقه نه لري او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیر نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولای شي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بلخوا د طالبانو د دعوت او ارشاد لوی رئیس عبدالحد مسعود یو بار بیا په خپلو څرګندونو امنی وکی راپارولی چې ټینګار کړي د اسلام د قوانینو پر وړاندې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکه ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وای هیڅ چاته اجازه نشته چې د فرمیډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هیڅ چاته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شونن کې رحمت الله اندړ وای هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي علما او خلک د دوی پر وړاندې خبرګون خودلو ته مجبور کړي او د په وینا کې د خلکو په ویرولو او غاخلو باندې زیات ټینګار وشینو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پوری خپل ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالف دي. دوی خپل تګلاره د دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي او په دې باندې علما پوهیږي او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپیژني چې طالب خپل کړنلاره لري او دغه خپل تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورت کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیار لسی ودونو افغان کارګرانو ته ویزی ورکول بند کړي او په دې برخه کې ستونزې ورسره بل زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د ایوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزی بند کړي دي یا ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنې او د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج ایوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزی هم ولري د کوربه ایوادونو له لوري له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوي چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال د هغو زرګون افغان مسافرو یوه برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي
او هغه راوی چې دوی د سرلنکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یوونه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشته دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزوری دی، پښتنه نشي کولی. نو موږ سره یې رویه بیخي زیاته خرابه وه او یعنی تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغه کې تر اوسه برق نشته. په شپږ 50 درجه او 50 درجه کویت کې ګرمۍ ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه فقط افغانستان ته په دې خاطر را لېږل راډیو بول شوی یم، موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، خو هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم. یخو اوشترې مې نیولې او زه یې ونیولم، نو زه یې مابس ته وړم او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې. بیا افغانستان ته را ریپورټ کړم، هلته مې خپل کار پاتې شو. مشکلات ډیر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي، د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي، چې بیرته تګ ورته بیا ستونمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سکوت وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي، هغه ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدین جنسي نیشنلټي افغاني ورکړي، تر څو ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سکوت وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده. بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی میلاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي، تر څو افغان مسافر په ازادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي وادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وي څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي، او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړې او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوی امریکایي ډیپلوماټي آنی فورزایمر په لومړی وار د دوهې تړون پر اړه تر ټولو سخت لاجه کارولی او ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیریا او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون. کیا تړون چې تر سره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي، خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت په خوانې مرستیالي آنی فورزایمر ویلي دا یو تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیری کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي، خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5,000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت یې کمزوری کړ، او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالډ ترامپ بیا تیره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې په طالبانو به د بمونو باران وکړي، او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبرورۍ د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکراتو وروسته لاسلیک شوی تړون څلور کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوز دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بلل چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدای نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي، او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی چې پاکستان بل هیڅ افغان حکومت سره جوړ را نشي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړله په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پختین چې تازه د پاکستانی ادارو له دوه میاشتنی بند وروسته راخوشې شوی، ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تیره اونۍ د افغان پانګوالو او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستان نه تللي پلاوي کې 15 تن افغاني سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي وو. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان ښار خارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره ونې په ټولنیزو رسنیو د کوزی پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغې سیمې ته رسیدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد ته یې دا نه وه په کار ځکه هغه د مولانا فضل الرحمان پلوي و او شعر کې چې د متي الله تراب لخوا پر فضل الرحمان نیوکې شوي وي استاد ته یې غصه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وي. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غصه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیره اونۍ له خاص اروزګان نه د فضل کریم په نوم د هغه کس د ویډیو خپرېدو پراخ بحثونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنیو وویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې له راتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 28 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوز کړی. دغه خبر کلیوې خوا ځینې د رسنیو فعالان خندولي خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډېرېدو خواشیني څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مرورېدو یې غوښتل له ونې ځان لاندې راګوزار کړي. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړه و چې د ننداري پر مهال یې وی خبریال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنیرانو یې له دغه خبریالې بخنه وغوښته او دا یې په روباټ کې تخنیکي ستونزه وبلله. مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فعالانو د عربي روباټ په مقابل کې د هندي هغه روباټ ستاینه کړې چې تیره اونۍ یې په لومړي وار د هند په کیرالا کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روباټ چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روباټ نه د هند لومړنی روباټ زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوې. او د طالبان لخوا د خلکو د نیوونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځان ته جنرال مبین وای د پنځم ځل لپاره د سړک له سره پورته کړی او زندانی کړی دی. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پریښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو له امله له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو بې برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې. خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره یې د خپلو خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره د خو د هند میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کړو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیارډرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پر لپسې درې ورځې میلمستیاوې وخوړې. په واده کې نږدې 9 میلیونه ډالر یوازې لویدیځوالې سندرغاړې ریحانا د کنسرت لپاره واخیستي او درې ورځې پرله پسې سل اشپزانو پکې 2300 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 10 کروڑ هندي کلداري مصرف شوه چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نتري جوړیږي. هغه دا محل 144 میلیارد نغد ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارد ډالر جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت پکې له میلیارډرانو سره هند کې د پانګونې د چول لپاره پراخ لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې ده، خو دا وار پاکستان او چین د هیدر په نوم ټانک جوړ کړي. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپی ده چې 200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله 3 کسان انتقالول شي. تیروني د پاکستان د پاوز مشر د دغه غروال جنگي ټانک پرانیست او کړ چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. کڅام په ځوانانو کې د سمارټ ساتونو پر راوتلو سره د انالوګ ساتونو موټ ختم شوه، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمت ساتونو رواج ختم شوه نه دي. تازه جیکب کمپنی لخوا د 40 میلیون ډالر ارزښت لرونکو سات جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوه. دا سات چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښل دي په پخوانی طرز تراحي شوه او 214 قیراته وزن لري. د دې سات د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولې. په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو یو سات هم په همدومره موده کې جوړ کړ. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د خونکو د تربیه د مرکزونو سازان حتی لدندو به برخې شي او معلمان کافی معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د خونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمه د خونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هر ورځ په پیاده خونځي ته رسیدل، څو ځله سازانو پیاده لیدل. د خونځي ټول سازانو خپل پسنداس کړي پیسې راټولې کړي او نوموړ ته موټر پرې اخیسته. کله چې بي وزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کیږي، هغه په جامو کې نه ځایږي او نه باور وی چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن و مورز هم همدل تراټولوم تر بلې و نه چې ل نوی تو دو مسایلو سره درته حاضرېږم. پر خدای مسپارم. خو هر و نه د ازادي رادیو ل چپو او ډیجیټل پانو خپل و مورز ل سید شینواری سره مهروي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.